ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دا ترشنه آسمان لاندی پروگرام په یو وخت له آزادی او مشال رادیو غانو خبریږي. دا خبرونه د دې لپاره آزادی رادیو او مشال په ګډه وړاندې کوي چې هم موضوع او هم میلمانه له دوه هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان سره تعلق لري. نن په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان زموږ میلمانه دي. له دوی ټولو څخه چې له لاهور، پېښور او کابل څخه به راسره وي مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلې او په دې بحث کې ګډون کوي. دینی عالمانو تل د اسلامي هیوادونو په سیاسي انکشافاتو او تحولاتو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د جهاد فتوا دینی عالمانو صادره کړه. د مجاهدینو د اکثره ډلو مشي هم روحانیونو کوله چې ورسره په سیاسي صحنه کې د مذهبي ډلو رول لاغښتلی شو. خو دینی عالمان هم د سیاستوالو او نورو خلکو په شان نه دي توانېدلي چې د سیمې د مهمو ستونزو په باب ګډ دریس خپل کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم او افراطیت ښکار دي. په دواړو خواو کې انتحاري او بمي حملې کیږي، ښوونځي سوځول کیږي، ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل کیږي. د دواړو هیوادونو چارواکي دا بریدونه خندي او د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې د همکارۍ ژمنې کوي. د دواړو خواوو اکثره دینی عالمان هم د تشدد، انتحاري حملو او افراطیت مخالفت کوي، خو بیا هم په یو لړ مهمو مسایلو کې د مشترک دریز په خپلولو نه دي بریالي شوي. په دې خبرونه کې به د دواړو خواوو د اختلاف په موارد او د غرس د اختلافاتو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړو.
بله شنونده های رادیو آزادی، من به نوبه خود شما را از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگم. قسمی که همکارم گفت، امروز در این برنامه مشترک رادیو آزادی و رادیو مشال مناظره داره میان علمای افغانستان و پاکستان که در آن بیشتر روی نقش علمای دو کشور در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان و پایان خشونت ها در هر دو کشور بحث میکنیم که عمدترین قربانیان این خشونت ها ملکی ها هستند. در این مناظره ما از یک تعداد از علمای سرشناس افغانستان و پاکستان دعوت کردیم تا روی نقاطی که نقاط اختلاف میان دو طرف در گذشته خوانده شده و موجب ایجاد تنش و ادامه خشونت ها در دو کشور از طرف بعضی ها قلمداد میشه بحث کنند و نظرهایشان با ما و شما شریک بسازند. در این برنامه و در این مناظره رادیو آزادی و رادیو مشال ما از طرف پاکستان از علامه طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، که اظهارات اخیرش در رسانه‌های افغانستان جنجال برانگیز شد و مردم با نام او بیشتر آشنا شدند، مولانا یوسف شاه، مسئول حزب جمعیت علمای شاخه سمیع الحق در ایالت خیبر پشتونخوا و مهتمم مدرسه دارالعلوم حقانیه در اکور خطک، جایی که گفته میشه اکثر سران گروه طالبان در آنجا آموزش دیدند، و مولانا گلنصیب خان، معاون حزب جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن، با خود خواهیم داشت در تماس تلفنی از خیبر پشتونخوا. و در استودیوی رادیو آزادی در کابل هم از طرف افغانستان مولوی عنایت الله بلیغ، عضو شورای علمای افغانستان، قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح افغانستان، و الحاج مولوی مفتی حق نواز، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی قبلا در رژیم طالبان، مشاور ارشد ملا ربانی در رژیم طالبان و نماینده خاص طالبان در امارات متحده عرب هم اینا بودن. در آغاز برنامه میریم به شهر لاهور پاکستان و نخست میخواهیم که از علامه طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، نظرشان را بشنویم. شورای علمای پاکستان و علمای پاکستان در مجموع چه نقش را میتونن در زمینه برقراری صلح در افغانستان بازی کنن؟
جو آپ کا سوال ہے تو میں اس میں یہ گزارش کروں گا،
پاکستانی عالمان پرون هم نن هم او سبا کده دوی له طرفه په افغانستان کې سول راځي نو دوی ورته چمتو دي او دوی د دې لپاره هر څه کولای شي.
قسم که شما میگین در گذشته و حال هم آماده عزیزی بودین که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنین، اما در افغانستان امروز عامل اصلی جنگ و درگیری طالبان افغان دانسته میشه و گفته میشه که شما از حامیای طالبان هستین و در گذشته هم از طالبان حمایت کردین و با اونا کمک کردین و از نفوذ کافی در میان طالبان برخوردار هستین. شما چطور میتونین که از این نفوذتان در میان طالبان استفاده کنین برای کاهش خشونت ها در افغانستان؟
دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم تو ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں.
مولانا طاہر محمود اشرفی وایي چې دوی تل د هر مظلوم ملاتړ کړی دی او پرون یې هم په افغانستان کې د سولې ملاتړ کړی او نن یې هم کوي. او بل خبره دا ده چې افغان طالبان د د لوینا سره سم د دوی تر واک لاندې نه دي او نه هم د پاکستان تر واک لاندې دي، نو په دې معنا دوی داسې څه خاص ګام یا کردار نشي لوبولی په دې ترڅ کې چې په افغانستان کې سوله راولي.
له شغل اشرفی څخه به یو بل پښتنه هم کو زمنن به اوریدونکو ته دا وایي چې شغل اشرفی په لاهور کې دی او هلته د زموږ پښتنې د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار ورته ژباړي. پښتنه دا تصویل چې د مظلومانو تاسو ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، منظور مڅ دی له مظلومانو؟ زموږ پښتنه له تاسو څخه دا وایي چې تاسو د طالبانو ملاتړ کړی وو، منظور مو دا دی چې تاسو لا هم د طالبانو ملاتړ کوئ؟
مولانا طاهر محمود اشرفی وایي چې دای د افغان ولس خبره کوي. د د لوینا سره سم دا د هغه افغان ولس خبره کوي چې د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کیږي، خپل مشران نشي انتخابولای، بے کور دی، کله ور باندې روس او کله امریکا ور باندې یرغل کوي. د د لوینا سره سم طالبان، افغان طالبان هم د افغانستان د ولس برخه دي او د هغې ولس غړي دي، د یو بل هیواد نه نه دي راغلي. دوی وایي چې دغه خلک د امریکایي استعمار او روس استعمار ځپلي دي. دی وایي د هغه ولس خبره کوي چې په سړکونو کې پر سړکونو د چاودنو له کبله وژل کیږي. دی وایي په افغانستان کې که د څاروان صاحب خبرې ته په اشاره وویل چې که د دا فکر یې چې په افغانستان کې د شاتو او د شودو نهرونه بهیږي یا خوړونه دي، نو د دې خبرې سره دای متفق نه دی.
زما پوښتنه به هم لومبی د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب نه وي، او هغه پوښتنه دا ده چې څنګه مولانا صاحب ذکر وکړو چې په افغانانو باندې د بی 52 جنگی الوتکو نه بمباری کیږي، دغه شانتې په پاکستان په قبایلي سیمو کې دوی د ډرون بریدونو مخالفت کوي، خو که په دغه سیمو کې د بهر هیوادونو نه کم وسلوالو تنظیمونو خلک راغلي دي، ځایي خلک ورته هم ترهګر وي، هغه هلته سکولونه ورانوي یا د ترهګرۍ پیښې کوي، ځانمرګي بریدونه کوي، بیا په هغه موضوع باندې د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب جواب به مونږ اورو چې دوی ولې خاموشه پاتې کیږي. یو خوا خو دوی د ډرون بریدونو ذکر کوي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي، خو که د بهر هیوادونو نه خلک راځي او دلته د ترهګرۍ پیښې کوي بیا دوی خاموشه دي.
مولانا طاهر محمود اشرفی وایي چې هر بے گناہ انسان چې هر کسی وژني، که امریکا یې وژني، د بی پیلوټه الوتکو په ذریعه یې وژني، یا د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کیږي، یا هر یو کس چې دا کار کوي، نو د قرآن له وینا سره سم چې یو انسان وژل کیږي نو دا د پوره انسانیت وژنه ده، د دې غندنه کوي. دی وایي چې رښتیا خبره خو دا ده چې په پاکستان او په افغانستان کې چې کم حالات جوړ شوي دي، د دې اصلي لامل د امریکا مداخله ده، او چې د امریکا لاسوهنه په دغه هیوادونو کې پای ته ورسیږي، نو د ده له وینا سره سم دوی بیا د دې جوګه دي چې د دغو مسئلو حل راوباسي.
بله، پیش از اینکه بازم به سایر میمانای ما بریم، مولانا صاحب یوسف شاه و میمانای ما در استادیو رادیو آزادی در کابل هستن، یک سوال دیگر هم از علامه اشرفی داشتیم. اویی است که علامه صاحب، شما میگین شما مخالف کشتن هر مسلمان هستین که در هر کجای دنیا کشته میشه، ای به این مفهوم است که کشتن یک مسلمان به معنای کشتن تمام مسلمان است. در گزارش هایی که ما داریم در چند سال اخیر و بخصوص در سال اخیر که از طرف ملل متحد گزارش منتشر شده در مورد تلفات ملکی ها در افغانستان، 80% ملکی که در افغانستان کشته شده در حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان، در حملات طالبان اینا کشته شدند. آیا شما مخالف عملکرد طالبا هم هستین در افغانستان و پاکستان، خصوصا طالبای افغان؟
یکی گزارشی ہے کہ
په لاهور کې د پاکستان د علماو شورا مشر مولانا طاهر محمود اشرفی وایي چې هر مسلمان یا نامسلمان کس هم که بیګنا وژل کیږي چې په بل چا تیرې نه کړی نو هر یو کس که وژني نو دا جایزه نه ده. بدقسمتۍ خبره دا ده چې موږ ته طالبان خو ښکاري، خو امریکا چې دا ټوله سیمه یې برباده کړې ده دا نه ښکاري. دی وایي چې د دغې خپرونې تر شنه اسمان لاندې خپرونې له تواسط سره د دغې له لارې افغان ولسته وایي چې کینی سره یو بل سره خبرې وکړي او دا خبره باندې ورسیږي چې هیڅ څوک باید ونه وژل شي که د امریکا په بمباری کې وژل کیږي، ته د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کیږي یا د هر لوري لخوا وژل کیږي باید ونه وژل شي او په دې خبرې باندې ورسیږي. دی وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم څو ځل دا خبره کړې ده چې په هغه ځایونو کې چې د ولس ګڼه ګوڼه پکې، بیګنا خلک پکې، سړکونه یې بل ځای، هلته باید عام ولس ونه وژل شي او اصلي خبره دا ده چې باید دوی د افغان مسالې حل په لوري توجه ورکړي او حل یې دا دی چې تر هغې پورې چې افغان ټولې ډلې په خپله یو بل سره کیننی او دا مسأله حل نه کړي نو نه یې امریکا حل کولی شي او نه هم کوم بل قوت.
قدر من اوریدون که تاسی د ازادی رادیو مشال رادیو دا گره خپرونه اوری. پا دی خپرونه که د سیمه پا امن او سوله که د دینی آلمانو پا رول بحث که و کابل تبلار شد. کابل پا استودیو که هم ملمانه لرو قاضی صاحب محمد امین وقات شاغل اشرفی وویل چه د امریکا مداخله د ټولو ستونزو عامل ده، لیکن افغانان البته افغان چارواکی بیا وایي چې د پاکستان مداخله سبب شوی دی چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. که موږ توجه وکړو مخکې تر دې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي، په افغانستان کې هغه وخت هم جګړه وه. تاسو د علامه اشرفي له څرګندونو سره څومره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا درسته ده چې امریکا په مشرۍ ناټو په افغانستان کې حضور پیدا کړی دی او دا حضور نو دینه مخکې اسباب درلودل. هغه جریان چې په افغانستان کې حق او د امت حمایت او ملاتړ ورسره و او فتوا په دې سره کې وه، هغه د افغانستان د مجاهدینو جهادو د شوروي اتحاد د نظامی تجاوز او حضور په مقابل کې هغه پای ته ورسېدلو او مجاهدین افغانستان ته راغله او یو کمزوري حالت کې یو حکومت جوړ کړ چې عوارضو نه خالي نه و. اما دین وروسته په دې هیواد کې د دې پر ځای چې د جهادي مشرانو سره د مسایلو په حل کې ګاونډي هیوادونه او بالخصوص پاکستان چې زمنګ د هجرت کور وو او زمنګ د جهاد حمایت او ملاتړ کړی وو او موږ هغه ته د دې خبرې تقدیر کړی وو، اوس هم کوو د دې مسایلو په حل کې د جهادي مشرانو سره مرسته وشي، هغوی یو لشکر تیار کړو. په افغانستان کې مداخله وشوه، افغانانو چې د مجاهدینو د نیمګړتیاو نه ستړي شوي وو د دې لشکر چې د طالبانو په نوم و حمایت یې وکړ، استقبال یې وکړ او هغوی کابل په اختیار کې واغس، خو مسایل حل نه شو بلکې جنگ دوام وکړ او دې جنگ 15 کاله پوره ونیول او د ډیرو زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې او د بې ځای کیدلو سبب شول. چې دا مسله د پاکستان د مرکز نه یا د پاکستان د خاورې نه رهبری کیدله او بالاخره یوه حادثه په تخار کې وشوه چې هغه په 9 سپتمبر باندې د مسعود ترور او شهادت او بله حادثه په نیویارک کې وشوه چې په 10 سپتمبر باندې د نړیوال تجارت مراکز د منځه لاړل او هغه پړه په اسامه بن لادن واچول شول او اسامه بن لادن مرکزیت په افغانستان وښودل شولو او ناټو په دې بنهانه باندې دلته مداخله وکوله او په دې مداخله کې د پاکستان حکومت د دوی سره موافقه وکوله، دوی ته لار ورکړله او هغه حکومت چې د پاکستان تر حمایت او د دوی د رسمیت د لاندې وو د طالبانو، هغه حکومت د پاکستان د حکومت په موافقه باندې د ناټو د قوتونو په بمبار کې د منځه لاړ، چې موږ په دې باندې هم متاسف یو، خو مسله په دې ځای باندې حل نه شوله. اوس هم دغه جریان ډبل روان دی که د یو خوانه دلته د امریکا په مشرۍ د ناټو قوتونه حضور لري، د دوی د شپینی عملیاتو سره، د دوی د بمباردمان سره، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې سره، موږ همیشه عکس العمل ښودلی دی او د هغې په مقابل کې د افغانستان جمهور رئیس او نورو دولتي مؤسساتو او علماو مخالفت کړی دی او د هغې کنټرول منځته راغلی دی. خوب د دې تر څنګه د پاکستان کې مکه داسې حوادث واقع کیږي، موږ د هغې په مقابل کې هم یو شانته نظر لرو. سوله، ثبات او امنیت دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده، په افغانستان کې او په پاکستان کې چې دلته هم سوله او ثبات او امنیت وي او هلته هم سوله او ثبات او امنیت وي. موږ د خارجي قوا په مقابل کې چې د طالبانو یا د مصالح مخالفینو په نوم باندې کوم نظامي برخورد کیږي په هغې باندې موږ تبصره نه ده کړې، خو موږ د ولسي خلکو، ملي تاسیساتو، مساجدو، مدارسو، پلونو، شهرکونو په ړنګولو باندې او د ولسي خلکو په مرګ ژوبله باندې په دې باندې اعتراض درلوده او په دې باندې اعتراض لرو. دا په پاکستان کې مولانا صاحب
دې باندې دې موضوع باندې نور هم خبرې کوو، دې موضوع باندې خبرې کوو. زه ورزم خیبر پښتونخوا کې مولانا ګل نصیب خان صاحب دغې لپاره مقور کو. ډېره مننه کوم مولانا ګل نصیب خان صاحب. مونږ چې د دینی عالمانو ډېر محترم دي، یقینا چې دوی خبرې اورو هغه د امن خبره کوي، دواړه لخته د روغې جوړې خبره کوي. نو آیا په سیمه کې د تشدد او د عدم برداشت د کومې پیښې چې روانې دي، آیا دا ښایي چې دینی عالمان د مذهب چې کوم د امن پیغام دی د هغې په خورولو کې ناکامه شوي دي؟
زه خو خیال کوم او ګمان کوم چې د اسلام تعلیمات افاقي دي، ابدي دي او د هر دور د پاره د رهنمایۍ د پاره کافی دي. د هر وطن خپل مشکلات دي. پاکستان کې تقریبا اکثر عالمان چې دی هغه د سیاسي جدوجهد قائل دي. د ملک په نظام کې د ووټ او د جمهوری روایاتو قائل دي. دنیا کې چې په کم کم ځای کې داسې پیښې دي چې هغې کې د فریق مخالف د تشدد لار اغېستې ده، لکه فلسطین کې یا افغانستان کې چې مستبدو قوتونو د ټوپک او جنگ لار اغېستې ده. نو هغې کې د هغه د عالمانو چې دی هغې په دې وسواس باندې او دې بنیاد باندې د هغې خلاف، چونکې چې د ناټو لخکرې او فوجونه ټوپک استعمالوي او جهاد استعمالوي، نو مدې مقابل قوت به خامخا د ټوپک او د تشدد لار خپلوي. نو زه خیال کوم چې دې کې بحث کې اختلاف نه دی پکار. د پاکستان خپل حالات دي او د افغانستان خپل حالات دي. د پاکستان سیاسي علماو همیشه د پاره په افغانستان کې د افغانستان د اولس سیاسی او اخلاقی حمایت او ملاتړ کړی دی، او هغه اخلاقی او سیاسی ملاتړ په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې مظلوم قومونه دي، نو مونږ د هغې کول غواړو. هغې کې د مسلمان او د غیر مسلمان فرق نه لرو.
مولانا صاحب
چې داسې څه خبره نشته.
مولانا صاحب یو مختصر چې کومه پوښتنه ذهن ته راځي، هغه دا دی چې د تیرانه دا دی اوس په زرګونو 50,000 نه راواله تر 70,000 پورې خلک بې کوره دي، کورونه سوزیدلی دي، دغې په کورونو باندې د وسلوالو لخوا قبضه شوې ده. دغه شانتې په سوات کې داسې وشو، په وزیرستان کې وشو. مونږ چې راپورونه ګورو خواوشه 30,000 خلک چې پکې د امنیتي ادارو خلک هم وو، پکې ماشومان او ښځې هم غم ووجل شوې. نو بیا دا څنګه جهاد دی یا دا څنګه مبارزه ده یا بیا دا څنګه د امن خبره ده؟
یا دوی وایي چې دا په افغانستان کې چونکې ناټو پہ حمله کوي نو ځکه هلته دوی هم مجبور دي چې جنگ وکړي.
دلته د پاکستان خبره جی،
زه ګمان کوم چې د دې خپل ستوندې او خپل راپیخي چې دي، دا د ریاست کمزوري ده، د ریاست ادارو کمزوري ده چې هغه خپل وطن کې دننه د امن ورکولو کې ناکام دي او د تشدد لارې واغسته. لیکن بیا به هم زه وایم چې په پاکستان کې دا د ډرون اٹیک بنیاد دی چې د ناټو او د امریکې لښکرې راځي او باقاعده دلته خلک په ریاست کې دننه وجني. نو زه ګمان کوم چې دغه پیښې هم د ناټو د لښکرو د وجې نه دي، او که بالفرض و تقدیر په خپل وطن کې دننه یو اختلاف را پیدا دی، نو هغه د بهر دنیا د پاره دلیل نشي جوړېده.
بله، تشکر مولانا صاحب. خب بازم به استدیوی رادیو آزادی در کابل میریم. میخواییم که از آقای بلیغ همیجا یک سوال داشته باشیم. بلیغ صاحب، شما عضو شورای علمای افغانستان هستین. عنایت الله مولوی، عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان هستن. بلیغ صاحب، شما صحبتهای علامه اشرفی و همچنان از مولانا نصیب گل از جمعیت علمای پاکستان شنیدین. اینا میگن که در پاکستان قانون وجود داره و علمای پاکستان معتقد به نظام که بر اساس قانونی کشور، قانون اساسی کشور است، انتخابات رفتن پای صندوق انتخابات و رای ریختن و انتخاب رهبر و زعیم کشور از طریق انتخابات است. و قبلا شاید در صحبت‌های اشرفی صاحب متوجه شده باشین که اونا از حکومت افغانستان حکومت دست نشانده یاد کردن که از مردم نمایندگی نمیکنه. به نظر شما چرا، شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا همونطور است که در پاکستان علما به قانون و بر انتخابات باور دارن اما در افغانستان میگن که نخیر، ایجا جنگ است و پیش از این و بعد از این در 3 دهه اخیر هم همواره در ایجا قانون نبوده و باید در ایجا جنگ به شکل از اشکال در برابر زعامت مستبد به گفته اینا ادامه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و بارک و سلم علیه. من اظهار سپاس و شکران میکنم از رادیوی آزادی و رادیوی مشعل، هم احترامات عمیق خود را خدمت علمای پاکستان تقدیم میکنم. پاکستان هم طوری که جناب قاضی صاحب گفت خانه هجرت ما بود، در قضایای بسیار مهم در برابر اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سابق ملت ما را همکاری کردن و عالم از اظهاراتی که اونها کردن تا جایی که اونها گفتن که ما از ملت مظلوم افغانستان ما دفاع میکنیم، خداوند برشان توفیق بده. اما امی ملت افغانستان از کوهات و از کراچی بمبارد شد. قوای امریکا از کراچی و از کوهات امو اندیوالای خود از اینها را که به اصطلاح خودشان عضو آل حمایت میکنن اونها را بمبارد کردن و در افغانستان قبل از آمدن ناتو و قبل از آمدن امریکا به هزارها افراد این ملک به انواع و اقسام شکنجه ها شکنجه شدن. ملت افغانستان یک ملتی است که اگر مسئله انتخابات از انتخابات پاکستان کرده، انتخابات ملت افغانستان خیلی قوی تر بود، خیلی عادلانه تر بود. انتخابات هم اینجا صورت گرفت. قانون اساسی افغانستان نسبت به قانون اساسی آیین انگلیسی پاکستان بسیار قانون قوی و اسلامی است. ما حاضر هستیم که در میدان مناظره ها در قسمت قانون با قانون پاکستان مقایسه بکنیم از نگاه کتاب الله و سنت رسول الله و اقوال ائمه مجتهدین که کدام قانون قانون بهتر است. همچنان ما حاضر هستیم که از نقطه نظر شخصیت هایی که اونها متاسفانه دست نشانده و زعامت ضعیف میگن، متاسف هستیم. ما به کسی اعتراض نمی کنیم ولی ما به سطح دنیای بشریت دنیا را در این قسمت اونها را دنیا را یعنی ما می خواهیم که یه شاهد بسازیم که آیا زعامت افغانستان به اسلام، به دین، به مسلک شریعت نزدیکتر است و یا زعامت پاکستان. اونها اگر حیا کنن، از الله بترسن، بروی واقعیت ها فکر کنن، ما به هیچ وجه نمی خواهیم به هیچ کسی تعرض داشته باشیم. اما علمای افغانستان در وقتی که ملت پاکستان نسبت به ملت افغانستان ضعیفتر بود و ملت افغانستان قوت خود را داشت و سردار محمد داوود یک سفربری قوی کرده بود که بتانه بالای پاکستان حمله کنه، اما علمای افغانستان در برابر پاکستان، در برابر حکومت خود استاد شدند، از علمای خود دفاع کردند. ملت افغانستان با ملت پاکستان برادر بود، ما هدیره شهدا حتی در لاهور داریم و ملت پاکستان هم در جهاد با ما همکاری کردند و علمای افغانستان، علمای بله. پاکستان بله. هم همکاری کردند. بله. دعا میکنیم که به یک دو علمایی که اونها فقط در اختیار مردم محدود استخبارات هستند، خداوند اونها را هدایت بده.
بله.
اونها ما پیشنهاد کردیم که علمای افغانستان، علمای پاکستان اگر در افغانستان میشینن، اگر در پاکستان میشینن، در هر جایی که میشینن، ما آماده استیم سر قضایا گپ بزنیم. بله. سر زعامت ها گپ بزنیم، سر انتخابات و سر قانون اساسی خود گپ بزنیم.
بله. بلیغ صاحب، ایجا امی صحبت های علامه اشرفی و مولانا یوسف شاه را شما شنیدین، میبخشید مولانا گلنصیب خان را شما شنیدین، در مجموع میخوایم نظر شما را حال بشنویم که با در نظر داشت صحبت های اینا، اظهارات اینا، باور اینها در قبال قضایای افغانستان، شورای علمای افغانستان همواره معتقد به این بوده که خب پاکستان میتونه و علمای پاکستان میتونن که طالبای افغان کنار میز مذاکره بکشانن. حال شما به چی باور دارین؟ چی گونه علمای پاکستانی، چی گونه آقای اشرفی و چی گونه آقای مولانا نصیب خان، چی گونه اینا میتونن که با شما در پروسه صلح همکاری کنن؟ شما از اونا چی تقاضای مشخص دارین؟
این تقاضای مشخص ما ایست که آیا در افغانستان مخالفت مسلحانه در برابر امی حکومت از حکومت ضعیفتره، از قانون اساسی ضعیفتره که حمایه شوه، آیا امی مجاز شرعی هست یا نیست؟ بیاین در میدان مذاکره مجالس که ما گپ بزنن که آیا امی جهاد است یا نیست؟ فقط در اینمی مسئله با ما اینا همکاری کنن که آیا قدرت حرکت مسلحانه ای که در افغانستان به ضد حکومت فعلی افغانستان موجود است و امکانات از حکومت ضعیفتره که از دین نسبت به این دورتر است و نسبت به این حکومت نشاندادتر از او بهتر است، آیا اینمی حرکت جهاد است یا نیست؟ امروی مهمکاری کنن، مجلس داشته باشن در کابل یا در افغانستان، هر جایی که خواسته باشن مواجه ما دسته.
پامیر ساحل با مهم تکی وی چی
مولانا طاهر اشرفی دویناو پا مقابل که بلیغ سیبو بیلا چه ده منندوی ده چه ده شوروی اتحاد پا پروران دی په مبارزه کې ورسره پاکستانی علما او خلکو مرسته کړې و، خو چې کله امریکا حمله کوله په افغانستان باندې او د طالبانو حکومت یې ډنګاوه، نو له همدې کراچۍ او له کواټه او له مختلفو ځایونو له پاکستان له خاورې دوی ورغلي دي او هلته یې بمباري کړې ده. د مولانا ګل نصیب خان د خبرو په وینا کې د وویل چې د پاکستان پرتله اوس هم د افغانستان اساسي قانون ډېر اسلامي او بهتر دی، او دا خبره سمه نه ده ځکه چې د تور پورې کچې د پاکستان اساسي قانون چې دی هغه د انګریزانو یا د انګلیسانو ورکړل شوی قانون دی. بله خبره چې تاسو دویمه پوښتنه وکړه، نو دی په ځواب کې وویل له د پاکستان له علماو نه، له مولانا طاهر اشرفي او مولانا ګل نصیب څخه د غوښتنه دا ده چې شرعاً دې دا ثابت کړي مناظرې کې دې ورسره کینی چې آیا په افغانستان کې د موجوده حکومت مخالفت شرعي دی او کنه، آیا په افغانستان کې جهاد جواز لري او کنه.
بله، ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د آزادی رادیو او مشال رادیو د ګډ خبرونه اوري. د دې خبرونه میلمانه دي د پاکستان د علماو د شورا مشر علامه طاهر محمود اشرفی، د جمعیت علما اسلام ګوند مرستیال مولانا ګل نصیب خان، د حقانیه مدرسې منتظم او د سمیع الحق د جمعیت علما د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه، او په افغانستان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقات، د افغانستان د علماو د شورا غړی مولوی عنایت الله بلیغ، او همدارس الحاج مولوی مفتی حق نواز. مولوی صاحب حق نواز د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په بیلابیلو پوسټونو کار کړی او یوه موده په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو خاص استازی و. حق نواز صاحب مخکې مولانا صاحب ګل نصیب خان وویل چې پاکستانی دینی عالمان د خپل هیواد لپاره په انتخاباتو او دیموکراسي باور لري. تاسو چې له طالبانو سره نږدې پاتې شوي یاست، ولې افغان طالبان د خپل هیواد لپاره انتخابات او دیموکراسي ناروا بولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به میمانان شما و به مفتی صاحبا و علمای پاکستان و خصوص به علمای افغانستان. درباره چنین باید گفت که در قدم اول مفتی صاحب پاکستان یک گپی بسیار مهمی را گفت ما بسیار از او تشکر میکنم و امید دارم که خدا کنه که برامی گپش تا باخیر مقیر و اقرار داشته باشه که او در کشتن هر مسلمان در هر گوشه دنیا که او یک مسلمان بیگناه باشه او را ناجایز حرام و او را یک ظلم بدانه. خدا کنه که امی اقرار و امی اعتراف و امی فتوای جناب مفتی صاحب علمای پاکستان تا باخیر قائم و دائم ببانه. درباره سوال شما چنین باید گفت که در مابین طالبان هم بعضی قسم مخلوقا بودن و کسایی نبودن که اونا مطلق از دموکراسی یا از حکومت انتخابی یا انتصابی اونا منکر باشن و قبول نداشته باشن و یا اینکه نمیخواستن. در این باره باید چنین گفت که به شما معلوم است که اکثر علما یا طالبایی که در پاکستان که بودن اونا در قسم مدارس پاکستان درس میخواندن. پیشتر به شما یک تن از علمای پاکستانی را گفت که علمای پاکستان کوشش به طرف سیاست میکنن و اونا به چند قسم بلکه یک عدد علما را چون که بسیار شکل واضح میخوایم که بسیار خلاص براتون بگم، یک عدد اونا را آمده بری کرده بودن که دموکراسی و یا اینکه انتخابات این مطلق در اسلام حرام است و ای در اسلام کدام جواز شرعی جنبه شرعی نداره و باید که حکومت شکل یک حکومت امارت باشه. یک عده علمای پاکستان اسابق و به شمول مدارس ها و علمای مفتیاشان به این قائل هستند و اصلا موجوده وقتم و اونا اصلی گپ دری هستن که علمای پاکستان یک عدهشان بسیار ماشاءالله هوشیار هستن، ملک خود بیران کردن هرگز نمیخواین و نمیخواین که ملکشان به تباهی برسه و ملکشان میخواین که به هر رقمی به هر نظامی شوه و اونا یعنی ملکشان آباد کنن. اینا دو قسم علما دارن، یک علما دارن که از طریق آیسای پاکستان بسیار به یک شکل خلاص اونا را ساختن و جور کردن که تا اینکه اینا از استخبارات جهانی و از جامعه جهانی اینا را در میدان بکشه، یک فندی بگیره، یک پولی بگیره که اینکه در وطن ما اینقدر مذهبگراهی است و اینقدر تنازیم مذاهب است و ما با مقابل اینا پاکستان به این اندازه اینا مطلبشان صرف گرفتن یک گوده پول ای از طریق ساختن و خواستار یا گوده خاص حکومتی بلکه استخبارات پاکستان می باشه. و اما یا گوده کسای علمای اونا که هستن اونا که از خودشان موجوده وقت در سیاست قائل هستن و اونا انتخابات یک جزی اصل دین می دانن. اینا به طور عموم و در مابین طالبان به می شکل جریان داشت و اکثر طلبا و اکثر علما به این نبودن که یعنی انتخابات یا انتصابات را اینا یک ناجایز مطلق بدانن. اینا مثل که پیشتر
پامیر ساحل صاحب نه اورو د دې مهم ټکی چې مولانا صاحب سوول زګر پاکستان کې زمونږ موریدون کې دی هغه په دې باندې پوښ.
مفتی حق نواز صاحب د مولانا طاهر اشرفي له خبرو په اړه ویل چې د هیلمن د چې تر اخره پورې مولانا طاهر اشرفي په دې دریز باندې ولاړ پاتې شي چې د هر مسلمان او د هر انسان وژنه ظلم دی او پر همدې خبرې ټینګ پاتې شي. دویمه خبره دا وکړه چې په پاکستان کې دوه ډوله علما دي، یو هغه دي چې د آی اس آی لخوا روزل شوي دي او میدان ته راستل شوي دي او بیا نړۍ ته داسې ښودل شوي دي چې په پاکستان کې ډېره زیاته مذهبي سخت دریځي ده، نو د دې له کبله بیا پاکستان آی اس آی په دې ذریعه باندې پیسې ترلاسه کوي له نړۍ. دویم ډول علما داسې دي پاکستان کې چې هغه سیاست ته راغلي دي، په انتخاباتو باور لري او په دیموکراسي باندې هم.
ها مولانا یوسف صاحب د ورزو غي سره موږ وختي په دغه موضوع باندې باس کو درلوم حقانيه په دې سیمه کې چې څومره د جهاد په نوم باندې هلې ځلې دي پکې یو مهم کردار لري او ډېر غټه مدرسه د جهاد د پاره د دغه سیمه د بیوزله او غریبانو خلکو بچي ولې لګل کیږي چې کوم د دینی پاټو مشران دي یا د دینی مدرسو مشران دي دا غي بچي جدید تعلیم حاصلې اغي کاروبارونه کوي او اغي په خپل په دغه جهاد کې برخه ناخلي.
ګزارش دا چې مونږ هو په مدرسو کې د غریب او د امیر فرق نشته، مونږ هر چا ته خپل بچو ته کوم قسم تعلیم ورکو، د هر مسلمان بچی ته هغه تعلیم ورکو او الحمدللہ دا اعظم حقانیت دا او کدا ټول پاکستان دینی جامعات او دینی ادارې دي هغه مونږ مفت تعلیم ما ټول دنیا ته خورو او هغه اوس ګورځا څه کیږي چې هغه ولای چې هغه کې دوی فرق کړای ځان دوما خبر ادا کی مولانا سمی رکھ سایا زمون دے مثلاں تاسو بندے ملک قائدین و نمونو واخستل سی اگر خپل اولاد جہاد تنو لے گلے الحمدللہ دے افغانستان جہاد کے زمون دے مثلاں دے افغانستان دے مثلاں ہم زیادہ برخ اخستدا زیادہ ایسے اخستدا خپل په مهاجرو کې څنګه دي دي هغه افرادي سپورټ کړه دا هغه اخلاقي سپورټ کړه دا هغه انی سپورټ کړه دا هغه سره په هر موقع باندې تعاون او ملاتړ کړه دا او هغه دنیا هم کاله دا او کوم مثلا ته وسم ناسي قاضي محمد امین وقاص محترم او نور کسان هغه په دې باندې کوال دي چې مولانا سمیع الحق په جهاد افغانستان کې څومره کردار او
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په سلګونو تعلیمي ادارې وران شوې په لکونو خلک بې کور دي د سلويغ زرنه زیات خلک او وجل شو اسلام د امن خبره کوي اسلام د تعلیم او د رڼا خبره کوي اسلام د حق خبره کوي نو دا بیا مونږ څنګه دې موازنه کولی شو چې دا د اسلام کم تشریح دی چې دغې په نتیجه کې بې ګناه خلک وجل کیږي تعلیمي ادارې وران کیږي نن هم په کاټلنګ کې په مردان کې بمی چودنه شوې ده پای کې خلک مړ دي پرون په پیښور کې 12 کسان مړ دي د دې لار به بیا څنګه نیول کیږي دا مونږ څنګه د عام ولستا یا د خلکو توازیه کوو چې جهاد کم یو دی د عام خلکو وجنه او کنه کم هغه چې تاسو تشریح کوي
مونږ حکومت تفصیل کړی دا او جهاد حکومت تفصیل دی په هغه کې هیڅ فرق نشته دا جهاد دا دفاع نوم دی او جهاد سب بنیاد والے شروع کی گی اور اس پر شرائط او اصول دی ادھر کو مزہ پورے دخل کو دقدر کے تال خبر ادان و منگا دلس و دیار لس و کالو نہ دغا چلے وہ سیدی عوامل و تحقیق دے اسی سیدی وجہ سے دا ہر رد عمل بھی میں یقیناً سے در سو پورے عمل نہیں سوا نہ رد عمل نہیں سوا کہ روس افغانستان تا راہ و عمل وصل نہ رد عمل ظاہر سو جہاد دا اگے پا حوالے شروع سو چکل امریکا افغانستان ترالا او پا افغانستان کے پا افغانستان کے یہ پر امن حکومت چھے اگا یہ طول و کوم پا اگے با اتفاق و اگا کو حکومت اوران کو
مولانا صاحب اما کا وقت ہم جنگ روان دو
عمل ہم شروع سو شروع سو لے او بے گناہ خلق دغه فلیخ زرہ کسان چھے تاسو یادوئی نداز امریکی بلا کا ندا ظلم شروع دا
مولانا صاحب پاکستان تا تاسوائے مولانا صاحب تاسو دا افغانستان کی دا روس او دا امریکی ذکر کوئے پاکستان تا کم بہرنے قوت راغلے دے چھ داغی پر زد دار دی عمل خودل کی
پاکستان کے منچ سمر ڈرون حملے کی گی دا سور کوئی دا امریکہ کوئی
تر ڈرون مخیم دا پاکستان کیم دا کسی بھی
پاکستان حکومت ہم دا امریکی ملگیرتیا وکرلا او یو ترنے واقعی چلو غیر جن دار دی عمل دا سوائے دا من رسے خو دا پاکستان دے جوڑے دا نمک کے پر ملک موجود ہے اور تاکو تر سے پر پاکستان کے خود کا سملائی و قتلے وا تاسو تر ته یو چاودنه کتلی وه تاسو تر ته یو مدرسه ورانې دل کتلی
وه کتلی مو
تر ته یو بازار کې
چې دې یو په جماعتونو کې بمونه چول یا برعکس
بله مولانا صاحب خب قبلا عنایت الله مولوی صاحب عنایت الله بلی عضو شورای علمای افغانستان موضوعی را در ارتباط به صحبت‌های آقای اشرفی علامه اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان مطرح کردند بازم میریم با آقای اشرفی و می‌خواهیم که در ارتباط با صحبت های آقای بلیغ نظرشان با ما شریک بسازن و بگویند که قبلا بلیغ صاحب گفتن که اشرفی صاحب بلیغ صاحب یادآور شدن گفتن شما میتونین که آیا از لحاظ شرعی را ثابت کنین که با حکومت افغانستان که حکومت منتخب مردمی کشور است جنگ مسلحانه رواز و به گفته شما جواز داره
بہت ساری چونکہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے زبان کا تھوڑا معاملہ ہے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان پر قتل
دو ویلا چھے دو موقف یا دریز لاول ورزی ہم دا دے چھے بے گناہ انسان چھے ہر زی وجل کی گی دا ناجائز خبر دا شریع خبر ندا او دا مفتی حق نواز صاحب دا خبرو پا توسط سره د ویل چې د په 2002 کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي ول د یوې فتوی لاري. اصلا د پاکستان علما کونسل او د ټولو فرقو علما هلته ناست ول او دوی دا فیصله کړې و چې خودکش یا ځانمرګي بریدونه چې دي دا حرام دي. دی وايي دا ورسته څرګندونې چې د راغلي دي دا د افغانستان پر یو ټلویزیون تلو ټلویزیون باندې د تور پورې کړ چې د خبرې ل پکې هیڅ د ځانمرګي برید ذکر هم نو او غي بیان کړي. او بیا افغان ولسمشر کابینه او حکومت او نورو کسانو افغان چارواکو په دې باندې په بی بنسټه خبرې باندې دریز غبرګون وخوده او دا خبره خبره کړه. دا وایي چې اصلا باید غلط فهمیانی یا ناسم پوهاوی جوړ نکړل شي او حقیقت په لوري ولیدل شي. آیا امریکا بی ګنا خلک نه دی وجلی؟ آیا امریکا په افغانستان حمله نه ده کړې؟ او دا وایي چې له افغان علما سره د عالمانو نه د پښتنه د قاضی امین وقاد سیبنو واخیسته چې هغه وخت چې روسان کله ووتل